مغاګل آزادۍ رادیو ناوړی په راتلونکو څو شیبو کې بعد د آزادۍ په سپو کې اونې خبرونه درته په ژوندۍ بڼه وړاندې شي. خو په سر کې لاند خبرونه، په تهران کې د حماس ډلې د سیاسي څنګه د مشر اسماعیل هانیه د جنازې لمونځ د ایران د مشر آیت الله علی خامنئی په امامت وشو. هانیه له خپل وساتونکي صالح العاروری سره پرون سهار په تهران کې په یو حمله کې چې ایرانی چارواکي د اسرائیل کار بولي ووژل شو. په همدې حال کې د طالبانو حکومت د لومړي وزیر مرستیال مولوي عبدالکبیر د اسماعیل هانیه د جنازې په مراسمو کې د ګډون لپاره د قطر پلازمینې دوحې ته تللی دی. د طالبانو په هنی وزارت خبر ورکړی چې په سړو سیمو کې د ګرمۍ د زیاتېدو له کبله د دولتي او خصوصي ښوونځیو رخصتي د زمري میاشتې تر 19 نیټې پورې وغځول شوه. د هوا پیژندنې ریاست نن هم د افغانستان په نهو ولایتونو کې د ورښتونو اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست په یو اطلاع کې لیکلي چې په نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا او غزنی ولایتونو کې به د باران اندازه له 15 نه تر 1.5 ملي متر پورې وي. د افغانی سرمیاشتې ټولنې چې د طالبانو لخوا اداره کیږي د بې سرحده ډاکټرانو له ټولنې د بیلابیلو ناروغیو د مخنیوي او ناروغانو د درملنې په برخه کې د همکارۍ غوښتنه کړې ده. د حماس ډلې تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت نن پنجشنبه وویل په دغه قلمرو کې د اکتوبر 8 په روانه جګړه کې د وژل شویو فلسطینیانو شمیر 9400 تنو تر ورسیده. د دغه وزارت په وینا په دې موده کې 1,128 نور کسان ټپیان شوي دي. خپلواکو سرچینو دغه شمیر تایید یا رد کړی نه دی. په هند کې سرتیرو نن پنجشنبه د هغه وسپنیز پله په جوړولو کې همکاري ته ودانګل چې په کریلا ایالت کې د بارانونو او ځمکې خویدنې له کبله تر ټولو سختې ځپل شوې سیمې سره نښلولې وې. نن درېیمه ورځ ده د دغه طبیعي آفت له کبله چې تر اوسه یې په نتیجه کې لږ تر لږه 178 کسان مړه شوي دي.
آزادی پسپوک
در امواج آزادی
د آزادی رادیو اوریدونکو او همدارنګا د آزادی رادیو د فیسبوک، واتس اپ او ټوئیټر لاري د خبرونه لیدونکو ستړي مشي هر کله مکووم د آزادی په چپو کې د دیونې په خبرونه کې ز اجمل اندیم. په ورستیو کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلان کې په نړۍ کې د یو شمیر افغان سیاسي نمائندګیو چاری لدی کبل چې گواګی ل دوی سره همغږی نه لري یا ل دوی سره په کنسلی برخه کې همکاري نه لري غیر قانوني اعلان کړی. وی ویل چې د دوی لخوا هغه اسناد چې دوی افغانانو ته ورکړي دا اسناد دوی نه تایید ای او همدارنګه نه مني. بل خواته وی ویل چې لدی پرته نورو لکه څوار لسو هیوادونه چې اعلان کړل نورو کنسلګریو یا نورو سفارتونو ته دی ورشي چې هلته یو شمیر سفارتونه له دوی سره په کنسلي برخه کې همکاري لري او هماهنګي لري چې د هغوی لخوا ورکول کیدونکي اسناد ظاهرا د طالبانو د حکومت لپاره د منلو وړ دي. دې موضوع ګڼ بحثونه راپورته کړل. د افغانستان د سیاسي استازولیو د برخلیک په اړه باندې له هماغه وخت نه چې پخوانی جمهوري نظام وپرزید ولسمشر له هېواده بهر ووت او طالبان بیا واک ته ورسېدل په بهر کې د دې هېواد د سیاسي استازولیو د راتلونکي همدارنګه وسني سیاسي وضعیت حقوقي وضعیت په اړه باندې پوښتنې وي. ګڼ افغانان چې د نړۍ په ګوډ ګوډ کې میشتي لا هم اړ دي چې د خپلو بیلابیل ډولو اسنادو لکه تذکره، پاسپورت، تمدید، وکالت خط اخیستل، دی جرمونو یا دی جرم دی ارتکاب دی جرمونو نه چې په اصطلاح مباراه اعلان شوی یا جرم نوی کړی، دا یو سند په ځینو کارونو کې له افغانانو نه غوښتل کیږي په بهر کې چې عموما سفارتونه او د افغانستان دولت ورکوي. ګڼ نور دی ته ورته نیکانامه او نور کارونه هم دي چې د افغانستان په کنسلګریو او سفارتونو پورې اړوند دي. دغه وروستي اعلان ګڼ هغه خلک اندېښمن کړي دي چې په دغه هیوادونو کې دي، چیرې چې د افغان سفارتونو او کنسلګریو کار د طالبانو د حکومت لخوا غیر قانوني به یې ووایو یا دا چې د منلو وړ نه دی ګڼل شوی. په ورته وخت کې دغه سفارتونه او سیاسي نمایندګۍ چې طالبانو یې کارونه غیر قانوني بللی دي، دوی بیا ویلي دي چې طالبانو دولت په رسمیت نه دی پیژندل شوی او دوی به خپلو کارونو ته د پخوا په څیر دوام ورکړي. موږ هڅه وکړله چې د دې دواړو ډلو نه، هغوی چې د طالبانو له حکومت سره همکاري لري، د دوی نه څوک راوغواړو چې ووایي چې ولې یو داسې حکومت سره له بهر همکاري لري چې په نړۍ کې په رسمیت نه دی پیژندل شوی او څنګه یې توجیه کوي. همدارنګه هغوی چې د طالبانو له حکومت سره همکاري نه لري، هغوی نه دا وپوښتو چې څنګه په داسې وخت کې چې حکومت نه لري دوی د چا استازولي کوي او څاري څوک کوي په دغه ادارو کې. خو د دواړو لورو نه هیڅوک پرته له دې نه چې لنډ کلیپونه موږ ته راکړي یا لنډې څرګندونې وکړي د بحث لپاره چمتو نه و. همدا دی چې یو شمېر داسې کسان چې هغوی په دې موضوع باندې پوهیږي، د پوهنتون استادان دي، کارپوهان دي او سیاسي فعالان دي، دوی ته مو بلنه ورکړله چې په دې بحث کې راسره ګډون وکړي. په بحث کې راسره په برلین کې د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنونکي اسحاق اتمر صاحب دی، پخانی ډیپلوماټ او د سیاسي چارو شنونکي غوث جانباز صاحب هم راسره دی، کابل کې د پوهنتون استاد عبیدالله بهیر راسره دی او همدارنګه بل سیاسي فعال شیردل پاتسون راسره دی. دواړو ټولو میلمنو ته هرکلی وایم. لومړی پایل به له ښاغلي اتمر صاحب نه وکړو. اتمر صاحب، د تاسو فکر باندې د جمهوري نظام له نړېدو وروسته د دغه استازولیو پرته له دې نه که تیر شو چې طالبانو سره همکاري لري یا نه لري، د دې ځای تاسو څنګه وینئ؟ دوی په څه ډول مثلا لا هم سفیران شته دی چې طالبانو نه دي سفیران کړي او حکومت هم نشته، پخوانی جمهوري حکومت، لا هم ډیپلوماټان شته دی چې کارونه کوي؟ په نړیواله کچه داسې پخوا کله داسې د نورو هیوادونو سره شوي چې حکومت نه وي او ډیپلوماټان یي؟
مننن سب تاست قربان و مهربانو تا لیدون کاریدون کتا سلامون و نکیلی. گرچه که در افغانستان که تاریخ تا و کتلشی پا افغانستان که پا مختلف و دورو که کودت آگانی آوختنون انقلابون شویدی، خود اگه موضوع پیامش که هر شوه در حتی ندرسه دلی چه سفیران دی پا مستقلت توگه یا دریزو لری او دی افغانستان حکومت دی آخوی اونه منی، گرچه دا دی هر حکومت مسئولیت دی چه اغا دی خپل دی اتبا و دی حقوق و دی ساتل و دی پاره تر آخری حد پور تلاشو کی کتاسی پا دی پاسپورتونو که گوری د افغانستان په پاسپورت کې حتا او همدغسې د نورو هیوادونو په پاسپورتونو کې داسې اول صفحه کې داسې راځي چې د دغه پاسپورت لرونکي د حقوقو نه دغه هیواد چې هغه پورې متعلق دی د دې د حقوقو نه دفاع کوي او دا د دې مسؤلیت دی او د میزبان هیواد نه هم دا غوښتل شوی چې په دې برخه کې دوی سره مرسته او همکاري وکړي. دا د افغانستان په پاسپورتونو کې هم شته دی، یعنې دا یو د هغه مسؤلیتونه دی چې د افغانستان حکومت باید ولري او هغه د دغه اتباعو خوندي کېدل دي، دوی ته د لانجې او جنجالونو نه پېښېدل دي، حتی دوی د میزبان هیوادونو نه غوښتنه کوي چې د دغه پاسپورت لرونکي سره.
خو اتمر صاحب، اوس خو د طالبانو حکومت په لومړي قدم کې مخکې له دې نه چې نړۍ ته راشي له هغه استازولیو سره په کړکی چخته دی چې هغه د پخوانی جمهوریت استازولۍ دی، د نړۍ هیوادونه د طالبانو استازولۍ نه دي منلي، او یعنی دغه کړکیچ باندې کومه سابقه لري که نه لري؟ تاسو ته زه بیرته راستنیږم جانباز صاحب، تاسو راته ووایې داسې کله شوي دي چې د درې کلونو لپاره یو سفارت په یو ځای کې فعال یو حکومت یې نه وي؟ جانباز صاحب غږاورئ، مایکروفون هم لکه چې بند دی، مایکروفون هم که چالان کوي موږ به هم غږ واورو. ښه، د جانباز صاحب مایکروفون لا هم بند دی. بهیر صاحب تاسو ته به راشو، دغه بحران به ورته ووایو ځکه چې په نړۍ کې د افغانستان لسګونه سفارتونه او سیاسي استازولۍ دي، ډېرې کمې د طالبانو له حکومت سره یا بشپړ یا نیمه یا یوازې په کنسلي چارو کې همکاري لري او ډېرې زیاتې یې نه لري. دا څه ډول یو وضعیت دی؟ تاسو د پوهنتون د استاد په توګه د نړیوالو اړیکو له پلوه او دغه د نړیوال سیاسي اصولو له پلوه دا څه شی دی؟ یعنی دا ځای لري؟ یو سفیر دی په یو ځای کې سفیر حکومت دی نه، د بهرنیو چارو وزیر دی نه، او له مرکزي حکومت سره دی اړیکه نه لري؟
سلامونه اونې کې هیلې تاسو ته او تاسو لیدونکو درنو ملمنو ته. دلته باید بحث له یو قدم شاته نه شروع کړو. اول خو دغه ده چې مشروعیت چې د آیا داخلي خارجي دا ورکول کیږي اخیستل کیږي نه، په دې چې ولس باید یو مشروعیت ورکړي، یو نظام ته نړیواله ټولنه باید دغه نظام ته د مشروع نظر وروګوري، بیا هغه مشروع ګڼل کیږي. خو دا مشروعیت دی جور مشروعیت ورته ویل کیږي چې دا منل سوی مشروعیت دی. بل اړخ د فاکتو مشروعیت ته چې کوم سي طالبان لري، او هغه دا ده چې په واقعیت کې خاوره د دوی لاس لاندې ده، امنیت د افغانستان د دوی په کنټرول کې ده، او حکومتي ارګانونه هم دوی ته جواب کودي. نو په دې موقعیت ته یا دې حالت ته چې موږ ګورو، واقعیت دا ده چې یو سفارت چې شاته حکومتونه لري د هغې سفارت منطق سو جوړیږي. تاسو مخکې اشاره وکړه د اسناد تصدیقول او پاسپورټونه ورکول او ویزې ورکول، چې ته اکسس ونه لرې او ته ونه کولی سي چې دا اسناد تصدیق کې شاته یو مرجع سره، نو بیا یې تا تصدیق څه فایده؟ یې تا دا ویزې چې اخیستل کیږي یا هر هغه خدمات چې دا سفارت ورکوي او په هغې باندې په مقابل کې پیسې اخلي، د دې پیسو جواب کو څوک ده؟ د دې پیسو نظارت څوک کوي؟ افغانستان سفارتونه تاسو وسوګوري په اروپا کې ځینې هیوادونو کې دوی اکثره خپل ډیپلوماتان رخصت کړي دي، ډېر کم کسان دي چې هغوی همدغه ټولې پیسې اخلي، او دا پیسې بیا ورته د فقط د خدماتو نه زیات او د تعمیرونه ساتل او معاشاتو نه پورته دا پیسې ورته په ګټه پاتې کیږي. چې دې پیسو باندې څه کیږي او د دې پیسو جواب کو به څوکي؟ دا تعمیرونه، دا خلق، دا وسایل چې هلته دي، دغه ټول ملکیت دی د افغانستان دی، او په دغه باندې شخصي استفاده کول له دغه نه دا خپله یو جنجالي قضیه ده. نو یو اړخ خو دا د مالی فساد اړخ ده چې د هغې باندې نظارت نشته. داسې هیوادونه
بهیر صاحب همدغه موضوع کې که پاتې شو، لکه تاسو چې ویل ښه دا ده چې راځئ همدې مشروعیت باندې خبرې وکړو. د طالبانو حکومت وروسته به زه په دې اړه باندې د اتمر صاحب نظر هم واورم، د جانباز صاحب نظر به هم واورم. د طالبانو حکومت نړیوال مشروعیت نه دی ترلاسه کړی، نړۍ تنې یو شمېر یو لړ وختنې لري، ځینې ډېرې واضحه دي، او تر اوسه پورې داسې ښکاري چې د طالبانو حکومت په ځانګړې توګه د ټولنې نیم وګړي ښځې او نجونې له تعلیم نه بې برخې دي او له کار نه بې برخې دي. یوه له لویو مسلو نه ده چې همیشه د نړیوالې ټولنې د هر استازي، هغه که د کوم هیواد مشر وي، هغه که د نړیوالو ادارو او سازمانونو مشران وي، چارواکي استازي، یادوي په کور دننه مشروعیت له چیلنجونو سره مخ دی. موږ ګورو چې په افغانستان کې دننه په حکومت کې هغه قومي انډول کې یوې خواته کې پرته له مولوي صاحب نه، پرته له طالب نه، پرته له دې نه چې مثلا زه ګورم په ټولنیزو رسنیو کې طالب چارواکي او مشران لګیا چې سب پاک کوي، سب پاک وساتئ، دا په دې معنی چې دوی تر اوسه پورې هم د یو دولت په توګه چلند نه کوي، بلکې د یو سب په توګه، د یو ډلې په توګه، د یو لوري په توګه چلند کوي چې کورنۍ مشروعیت طبعا دا شیان تر اغېز لاندې راولي. نو د تاسو فکر باندې اوس خو نړیواله ټولنه نه دی منلي، څه فکر کوئ چې په مشروعیت کې ستونزه کم زیاتېده؟
ګورئ، دغه ټول ستونزو سره زه موافق یم. ټولې ستونزې شته. اجتماعي قرارداد نه ده پراخه سوی. افغانستان د ولس د نبض ته دوی غوږ نه دی ایښی او مشاعر یې نه دي درکړي او دا د مکاتبو د کار قضیه دغه ټول ستا په ځای دي. خو سوال دې ما دا ده چې بدیل چی ده؟ سیدا سفارتونه یا افغان ولس څوک سي؟ افغان وګړی ده په افغانستان داخل کې دغه بل بدیل نه لري. هغه د دې حکومت ته مجبوره ده چې رجوع وکړي، ورسره خدمات ترنه ترلاسه کړي او دغه ستونزې کوشش وکړي چې حل کړي. فقط اوس خبر همدغه هم ده چې موږ د سفارتو ته وروګورو او دغه بیا فرق د جور او د فاکتو دا ده چې تا که خوشی که خوشی نه، نن طالب حاکم ده په خاوره کې او نن به ته وزارت ته ځې، هلته به د طالبانو د حکومت سره به یو تعامل کړي او دغه تعامل هغه به شک افغانستان داخل کې تاسو یاستې یا د باندې یاستې او تاسو غواړي افغانستان ته سفر وکړي، یو خارجي وګړی غواړي افغانستان ته ویزا واخلي، ته غواړي خپل اسناد تصدیق کړي، ته مجبور یې چې یو نظام ته رجوع وکړي. نظام باید بهتر سي. دغه موږ هم وایو، موږ په داخل کې وایو، موږ طالبانو ته وایو، موږ په تلویزیونو کې وایو. خو معنی دا نه ده چې موږ دا وایو چې شه اوس دغه نظام بالکل قابل قبول نه ځکه بیا از دی ټو دی لایف چې ورته ویل کېږي ورځ تر ورځ ځوان دی عام وګړي بالکل شل کېږي او موږ باید یو لاره پیدا کړو چې اوس سید خارجان غواړي اوس افغانستان ته راسي. نو څوک همدا سفارتونه چې تاسو خپله خبر یاست جمهوریت په وخت کې دا سفارتونه په چه امتیاز باندې ورکول کېده؟ که نن طالبانو کې دغه ستونزه ده چې خپل ملا خپل مجاهد کینی په وزارتو کې، خو مخکې هم تاسو خبر یاستئ چې دا کدرونه د سیټونه سفارتونه په چه اساس باندې ورکول کېدلو؟ دا اوس افراد یا اشخاص دي دوی یو نظام نمایندګي نه کوي. طالب که منل سوی نظام نه وي او نړیوالې کچې باندې داخل کې یو مشروعیت پروسه نه ترسره کړي، خو دوی یو نظام ده په واقعیت کې او مجبور ده دا سیستم چې دوی په ترو لاړ سي. باقي بحث بیل ده چې موږ به په دغې خنډونو او د جنجالونو په مخ کې به څه کوو. خو اوس خبره که دا ده چې موږ دا نظام څنګه وچلو، ویزې څنګه ترلاسه کړو، تذکرې څنګه ترلاسه کړو، پاسپورټونه څنګه نوي کړو. یو افغان چې په لندن کې اوسي یا په فرانسا کې اوسي، هغه ضرورت لري د دې اسنادو ته ځکه چې هغه بدون د دې اسنادو نه پېژندل کېږي.
تاسو کاملا یعنی د اړتیا په بنسټ باندې غواړي، ځکه چې یو اجتماعي اړتیا ده د بهر میشتو افغانانو همدارنګه د خارجیانو او هر هیواد که غواړي باید ولاره ولري، یا د هر هیواد وګړی چې وغواړي د تماس یوه لاره باید ولري چې تر اوسه پورې همدغه سفارتونو د اسناد ورکول او له دې وروسته چې طالبانو دغه اعلان وکړ، د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت، نو یو لړ ستونزې او خنډونه پکې راپورته شوي. زه جانباز صاحب ته راځم، د هغه نه به وروسته واورو. اتمر صاحب، د تاسو خبرې مخکې نیمه پاتې شولې. تاسو دغه د طالبانو د حکومت د کورنۍ او نړیوال مشروعیت موضوع دغه بهر کې د استازولیو سره څومره تړلې بولئ؟
دا مستقیم اړیکې سره لري. اول خو دا اوس د طالبانو ډیپلوماسي چیرته ده؟ دوی باید په حقیقت کې دوی باید دغه هڅې و همدونه پیل کړي چې دغه مشروعیت هم نړیوالو نه واخلي او هم د خپل افغانانو نه. که دوی داسې کینی، خلک خو دې ته نه راځي چې راځئ مونږ جرګه کوو تاسو ته مشروعیت درکړو. لکه چې مخکې تاسو ویل، اول خو دغه نیم نفوس محروم دی د زده کړو نه، د کار نه. تاسو د دوی خپله رای لیدلی شئ چې نیم افغانستان دوی نه مرور دی په اصطلاح. نو دغه خپله د دې ښکارندوی دی چې دوی یو مشروعیت نه لري. او بیا د دې دپاره چې تاسو خپل کار خپل ګټې خوندي کړئ، نو خپل افغانان مه متضرر کوئ. اوس په دغه فیصلې سره چې تاسو وکړ دی کې، خو مونږ تقریبا اتنه تر لس میلیونه بهر کې افغان مهاجرین لرو. یعنی هغه سفارت خانې او هغه پرسونل او هغه هیواد د دغه فیصلې نه متضرر نه دی، ځکه مخکې بهیس وویله چې هغوی خپل معاشونه د همدغه اسناد ځینې اخلي او جوابګوی هم نه دی. چاته ځواب به ورکړي؟ دوی استدلال کوي چې زمونږ کرایه، زمونږ معاش، زمونږ د موټر مصرف، زمونږ د کور مصرف چه شی، مونږ مجبور یو چې د همدغه فیس نه یا دغه اسناد او د تایید نه موږ ترلاسه کړو. دا خو د دوی خبره. اوس چې طالبان دغه بندیز پرې ولګاو نو دې کې څوک متضرر شو؟ هغه کس متضرر چې هغه افغان دی او په بهر کې دی، در حال چې دا د هر افغان حق دی په د دوی په حکومت باندې چې د دوی د حقوقو نه دفاع وکړي. کله چې خپله دولت دغه کار کوي او د هغه د حقوقو نه براوه چې دفاع نه کوي، هغه ته یوه ستونزه هم جوړوي. نو دا نو ډېر وایي چې کفر از کعبه برخیزد کجا غارت مسلمانی، چې خپله دولت دې پسې دی چې څنګه افغانان وځوروي، څنګه افغانانو ته مشکلات او ستونزې رامنځته کړي. نو بیا موږ ګیله د چا نه کوو، ګرچې دا مسله داسې نه ده چې بیخي د افغانانو دپاره ناممکني، ځکه هغه هیوادونه چې دوی وایي موږ اړیکې ورسره لرو د هغې نه تاسو ویزا او اسناد تاییدولی شئ، دا د یو چا دپاره ډېر سرګردانی دی چې هغه مثلا د یو لرې هیواد نه راشي، د استرالیا نه په طور د مثال راشي، یوازې د دې چې هغه کابل ته لاړ شي، هغه د بعد راشي یا ترکیې ته یا ایران ته یا مثلا پاکستان ته او هلته په ستونزو کې دی بند پاتې شي، دا پس له هغه نه د اجازه ولري یا اجازه واخلي چې د افغانستان ته لاړ شي.
مننه کوم اتمر صاحب، بیرته راګرځو. جنبا صاحب تاسو ته کرا شم اوس مخده وکي چې غږ مو واوریدلی شو. همدغه موضوعات چې تر اوسه پورې موږ بحث کړی دي، موږ بحث یې اوریدلی، په دې اړه باندې څه نظر لرئ؟ او مثلا څه موده مخکې موږ په هند کې د یوې قضیې شاهد وو، ظاهرا یو لوړ پوړی ډیپلومات، زه دقیق بیا هغه موضوع تعقیب کړې نه ده، چې تورن شو او کنه واقعا مجرم وګڼل شو په قاچاق باندې. کله چې څارنه نه وي، په اصطلاح ته یو چا ته مسؤلیت ونه لري، هیئت نه وي، مثلا دغه سفارتونو کې هغه معلومات چې ما نن له ځینو خلکو سره خبرې وکړلې، په لندن کې سفارت چې دی پاسپورټ په یوه اندازه پیسو تمدیدوي، په برلین کې چې دی هغوی یو بل اندازه پیسې غواړي، په پولینډ کې چې دی هغوی یوه بل اندازه پیسې غواړي، په یو دغه باندې په اصطلاح دا د عدم مسؤلیت په سند باندې مختلف نرخونه هر سفارت خپل ایښي دي. یعنی یو متحد نرخ نشته چې دا ثابتیږي چې هیڅ ډول یو مرکزیت نشته دی، یوه نقطه نشته دی چې د دوی په عوایدو څارو کې، حتی د دوی هغه ډیپلوماټیک مصونیت نه د سو استفادې خطرات شته دی. ډیپلوماټان خپل یو ډیپلوماټیک مصونیت لري چې کله د تا رهبري نه وي، کله ته د راتلونکي په تمه نه وي، کېدای شي له هغې مسؤلیت نه سو استفاده وشي. په مجموع کې بل طرف ته د طالبانو سره چې څوک له نږدې نه کار کوي، هیوادونو هغه طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو دوی څنګه دلته استازولي کولی شي په بهر کې؟ په داسې حال کې چې ګڼې ستونزې شته دی، زیاتره یې د جمهوریت د وخت ډیپلوماټان دي، تاسو دغه مشکل ته په کوم نظر ګوري؟
طالبان والے کار کبھی پر نظر طالبان دا کار دیر پار کبھی افغانستان دنگے حاکمہ دا متاسفانہ چھے دا دولت داری دولت نظریات دا خدمات دا عرضی دا خدمات دا عرضی یو لازم بخی دا خدمات دا عرضی جوگا ندرنا دالا او فقر و فقر کی دا پارا چھے افغانانو تا خندون را مانستا کی داسې چلندونه کوي. دوی ښه پوهېږي چې په هغو هېوادو کې چې دوی اوس دا ډیپلوماتان یا قنسلان کار کوي، د قنسلګري فعالیت کوي، دا هېوادونه دوی په رسمیت نه پېژني. نو په یو ترتیب دوه کار دوی کوي. د یو خوا غواړي چې په هغو کوربه هېوادو دوی فشار واچوي چې ګواکې په دې ترتیب دوی هم سره نږدې کړي، ځان ته په یو نوي تعامل کې او که وشي په رسمیت وپېژني چې دا کار ناممکن دی اوسنی شرایطو کې. یو فشار په کوربه هېوادو دی. د بلې خوا هغه کوم عواید چې دي چې دلته یو دوست پلسیه غیر مستقیم اشاره هم وکړه چې هغه ډېر زیات نه دي. خو بیا هم انسو اوائد شده ده اوائد و ده هم تغلب جان سرگی نخلاولی دی چه ده هم دیدی جب دلالشی من گو تاس خوبینو چه بوسنی افغانستان که هیت سنو حساب داری نشد هیت سنو زرگت دیدی چه ته حساب واخلی حساب واخلی خلکو ده ته جوابگو اوسیگی ده از یو نظام پا افغانستان که بوسنی شرایطو که نشده ده از یو سیستم نشده بانداری نشده دمالی وزارت دی پا اما خفل ملایی توب شروی نو دی ترسیب حاغا پیسی چه کمی دیر نا چیزی دی حاغی تا هم دی سرگیمیونی دی چه حاغا هم خفل پر جبو که واشی من سبا دی پا منسکی رشوت و اقتصاد اغا دی جمهوریت دی دوری تا نزدیکی گی او خواهی چه دی جمهوریت دورت آسو بیردی لخا هم خکارشی دی دون غرق دی هم پا سلو پلزی خزو کولو که هم پا آیاشی که هم پا رشو ستانی که او پا نور سرها و فسخ و فساد که چه ملوتاسی نمونی وقتا پا وقتا گورو برای خبر داده چه دست فارتون سن فعالیت کوی دا اوی مسئولیت سنگ تامینی گی او دیتا وقتا خبری اصولا خو مسئولیت دی دیپلوماتانو پا دویانا پا کنونسیونو که آلتا تسیل شویده
خو جان باز دیپلومات خو باید حکومت ولری مثلا یو سفیر چې دی رئیس جمهور استازي او رئیس جمهور خپل په دوبی ته تللې یو نو رئیس جمهور نه یی نو د چا استاز ولي کوي د کوم نظام استاز ولي کوي
د سوال ته منطق شته زه سره وایم خو خبره دې ده چې مونږ کدا سی یو حقوقي خلاکه د طالب د لاسه واقع شوی اسو او دا د څه کوم پرسیدنت یا نامعلوم رویا هم نه ده په تاریخ کې داسې حالتونه راغلي دي په پولنډ باندې داسې حالتونه راغلي دي پخوانی شوروي اتحاد ډېر وخت مثلا په رسمیت نه پېژندل کېده ډېرو هېوادو ډېر مقتدرو هېوادو دفاع خو رویه ادامه درلودله یعنې پرېسیدنتونه شته دي فنلند سره داکار شوی استونیا سره لیتوانیا سره لاتویا سره ډېر نور هېوادونه هم شته چې په ورته حالتونو کې واقع وو نو خبره دې کې ده چې زمون ها دیپلوماتان چې د افغانستان د اساسي قانون پر بنسټ کار کوي هغوی افغانستان ته کار کوي د افغانستان خلکو ته خدمات اعلان کوي نه د طالب استازیتوب کوي خو هغه کوم د جمهوري مشروعیت چې تر اوسه پورې سلب شوی نه دی یعنی حقوقي خبر نه دی شوی درست خو تاسو پوهیږئ چې یو قانون باید رامنځته شي چې د قانون پر بنسټ نوی نظام ایجاد شي
جان باز ابلغ را تدا وای چې هغه استاز ولی چې له طالبانو سره قونسلی همکاري لري دې ته تاسو په کوم سترګ ګورئ آیا فکر کوئ چې دا د طالبانو د ملاتړ په معنا دی یا یو کار دی چې د ضرورت لمخې باید وشي
ها زه فکر کوم چې دلته ځینې اقدامات شوي دي د ضرورت لمخې او کېدای شي چې یو تعداد کسان طالبانو سره لاس ورکړي اوسېږي هغوی سره کار وکړي دا د هغوی اغه دې انتخاب دې اراده دې زکوله شو چې فقط دې سره خپل ځای موافقت کوي وخت مخکل موافقت د 2023 کال د مارچ په اومنی ته تل چې د طالبانو استازي راتلل د مسکو سفارت ته د سفارت نه هم سي آرام وو اتل چې ما ولا وخت چې یو مشروع حکومت لاندې کار وکم او خپل سابقه ته وکم دې تاسو زه ته وو اتل هم درس څو نور ډیپلوماټان هم وو اتل
ما نه راکو جان باز صبر وسه به دي حواري لارو تمرا شو ما سره یو بل ملمم دي د شردل پاتسون دي سیاسي فعال دي پاتسون سپتا سره دا وای چې پام خلکو باندې د دې پریکړه د طالبانو مخکې ورته ملمنو اشاره وکړه لاغي زیت شي کېدل شي لکه دې هغه مسافر سره پرته لدینه چې سیاسي نظریه صدا د طالبانو په ضد د طالبانو په لابي اند خاتمر سیبو ویل چې حکومتونه او دولتونه کزان دولتونه غني مسول دي چې د خپل اتباع واغه کو دوی سیاسي مخالفان یغه کو دوی موافقان دي هغه د خوندیتوب لپاره خپل هواد نه بهر په نور هوادونو کې اقدامات او کې استونز ورته خپل جوړ نه کی د تاسو فکر باندې د طالبانو دغه اقدام چې د زونو هوادونو کې چې افغانانو په اصطلاح اسناد ترلاسه کول او سفارتونو کار کوي یا سفارتونو نه کیتیر شو وای چې د کنسلی چارو کارونه کیدل په عام افغانانو ژوند ستونزو سره مخ کوي یا کړي
بسم الله الرحمن الرحیم خپل سلامونه تاسو ته او تاسو ټولو مېمنو ته خپل سلامونه ډالۍ کوم لکه څنګه چې تاسو پوښتنه وکړه طبیعي ده چې همدغه سی پریکړې هم په افغان ولس باندې اغیز لري او هم هغه بهر میش چې په برنی ودو کوڅیږي باغو باندې اغیز لري ځکه چې هر څوک هر شهروند خپل د حقوقو باید ګټه واخلي هغه که داخلي که بهاري ځکه چې هر چا ته باید هغه قانوني حق چې ورکول شوی دی هغه ته تذکره ده هغه ته پاسپورت دی هغه ته نکاح خط دی که وکالت خط دی که همدارنګه نور اجناس دي چې دی لازم لري ورته ضرورت ورته لري یا خپل د پانتون اسناد تاییدي وي نو طبعاً حکیم نظام که هر هغه څوک چې وي هغه په هغه اړوند باندې مکلفیت لري چې هغو ته باید دغه زمینه برابره کړي تر څو وکولی چې خپل د حقوق نه هغه ګټه واخلي. دا که نن چې په طالبانو پرېکړه کړې ده په دولسو هېوادونو کې د هغو فعالیتونه یې ځنډولي دي طبعاً دا به دې سیاسي او هر اړخ خو هم په تنها په بهرني هېوادو کې ډیپلوماټان اوسېږي هلته یو تعداد ډیپلوماټان دي چې خدمات وړاندې کوي خدمات چا ته وړاندې کوي هغه وګړي ته وړاندې کوي چې د افغان وګړی دی. دا د سره منمه چې په هغه کې به دا نظارت ټیم نه وي ځکه چې هغه پوښتنه وسي ووایي چې دا پیسې په کومې لارې ولاړې او چیرې دي مصرف کړلې او څومره ازینه اخلي. په دغه برخه کې به طبعا فساد به شکیلي هغه خلک خو هم هغه بهر میشت داسې نه دي چې ټول د نظام مخالف وي داسې نه دي چې ټول د افغانستان سره مینه ونه لري داسې نه دي چې ټول د سیاسي نظام اوسنی نظام چیلنج کړي داسې نه دي. شاید په هغو کې به محدود کسان وي خو همه نو موږ باید که محدود کسان مخالف وي یو حاکم نظام لپاره داسې پرېکړه د اصولو زه لازمه نه ګڼمه ځکه چې یو هېواد چې هغه راضي ده بین ملي اصولو په اساس باندې چې دی ټول اراضي یې د ده په خدمت کې ده او دلته امنیت راویستی دی دلته فرض که دی حکمران دی د هغه شته وګړي چې په افغانستان کې دي هغه نه د ده اطاعت نه کوي نو فرض که دا وګړي چې بهر کې خپلوان لري آیا هغه کولی شي دغه پرېکړې نو خپلو خپلوانو ته جواب ورکړي یا د هغو سره دا پرېکړه لیم ورسره وشکوي دا خو ناممکنه ده. نو دوی باید داسې یو پرېکړه وکړي چې د افغانستان هغه وګړي چې بهر کې دي چې افغانستان سره دوی هغه اقارب لري دغه روابط لري نو هغه روابط په اساس باید وکتل شي څوک چې په دې وطن کې پاتې دي.
مننه کوم پاتون صاحب که همکاران ملګري دوستان لنډې خبرې وکړي میلمانه نو زه به وکولی شم چې په دې بحث کې هغه زیاتره پوښتنې جواب کړو. زه راځم بیرته بهیر صاحب ته. ښاغلی بهیر د پانتون د استاد په توګه راته دا خبره تشریح کوي یو سړی دی وای زه کم خپل طالبانو سره یا مشکل لرم یا نه لرم د سیاسي نظریې سره یم یا نه یم یا مخالف یم یا موافق یم خو ویره لري ډیپلوماټ دی ځایي کارمند دی د سفارت لدی ویره لري چې یو داسې نظام چې نړۍ په رسمیت نه پیژندلې او هر وخت ویره یې تنه دی یو خطر دی یو جنجال دی وی لانجې که زه ورسره کار وکم دماغ خپل دغه حقوقي شخصیت خصوصا په بهر کې دا مسایل ډیر مهم دي دا بل ستونزې سره مخ شي دی ویر یا اندېښنې ته ښایي ځینې سفارتونو همکاري نه یې کړي او په عین حال کې ولې طالبان دغه سفارتونه اړ کوي چې له دوی سره د کنسلي چارو هماهنګي او همکاري ولري د تاسو په فکر باندې د هغوی دلیل د دې لپاره څه کیدلی شي آیا په دغه حکومتونو فشار راوړي ځکه خو دا فشار خو به ډېر کم وي حکومتونه ښایي ورته هېڅ ډېر توجه ونه کړي ظاهرا خو یې د اتمر صاحب او د جانباز صاحب په وینا عام خلک قربانیان دي.
سمه ده ځینې به یي ځینې سفارتونه به یي چې ستونزې به لري اندېښنې به لري هغه منو صحیح ده کاش دوی سره یو تفاهم ته خبره ورسېږي خو یو دوه خبرې باید یاد وساتو. یو دوی چې کوم هېوادو کې استازیتوب کوي هغه هېوادونه تیار امارت اسلامي چارواکو سره کښېني او هغوی سره خبرې کوي نو دا یوه خبره. دومه خبره دا ده چې ډېر داسې سفارتونه دي چې سرکنده توګه همکاري نه کوي طالبانو سره او دا د کوربه هېواد تقاضا هم دی چې تاسو رسمن سفیر دلته مه رالیږئ موږ تاسو په رسمیت نه یې پېژندلي خو تاسو د هماهنګي طالبانو سره وکړئ چې تاسو دا سیستم کم از کم روان اوسي. بل اړخ یې دغه ده چې داسې افراد دي چې اوس مثلا د سویټزرلینډ کې پولنډ کې داسې موږ سفیران لرو چې هغوی سرګنده توګه د افغانستان کې د نظامی مقاومت ملاتړی دی غړی دی نو د هغوی لپاره دغه صلاحیت درلودل چې دوی ویزې ورکي او خلکو نه پیسې واخلي هغه پیسې چې ورته جوابګو نه وي ګوري د پولنډ سفارت پرون د خدای یو درجن پولنډیانو نه $200 فی ویزا اخیسته تاسو خبر یاست مخکې تاسو اشاره کړ چې ویزا په سود پاتیا ډالر نه پورته نه ده دوی $200 اخلي او هغه دسی اسناد چې هیڅ قابل قبول نه دي اوس خو بالخصوص چې دا اعلان وسو دغه نه بعد د پروسه بنده سوه مخکې حتی جمهوریت په وخت کې یو سفیر خپل ماده قصه وکړه چې زه په ایرپورټ کې کېنستلم ما خلکو ته ویزې ولګولې پاکستانیان غوښتل چې د افغانستان په ترو لاړ شي کرونا په وخت کې خپل خاورې ته نستلی نو تور هم په ترو به بیا لاړو نو یعنې داسې مالي فساد موږ یو تاریخچه لرو نو په دې مخنیوي لپاره یو دوهم دا ده چې طالب ښکاري څرګنده ده چې دوی غواړي سیاسي فشار واچوي چې دوی د فعالیتونه سي دي د فعالیتونه بند سي دوی بیا مجبوره سي چې رجوع وکړي طالبانو سره طالبان سره تفاهم ته ورسیږي یا سفارتونه بند کړي خو اخر کې خبره د املاک هم ده چې په دې ټول هیوادو کې د افغانستان املاک دي د املاک باید مثلا په نیویورک کې د افغانستان د دولت املاک دي چې اوس هلته چا پیدا وکړې ده غواړي خرڅې کړي په حیث شخصي املاک نو دغه ټولو ته باید موږ پام وکړو او طالبانو باندې دا مسؤلیت راجاکي چې دوی دې لپاره یو کار وکړي بل اړخ یې دغه هم ده چې یو سیستم شتون چې هغه سیستم سره موږ که موافق او موافق نه یو مشروعي مشروع نه یي دا سیستم شتون له دې نه بهتره ده چې افراد دا مسؤلیت په غاړه واخلي او یو سیستم مخته بوزي او اوس بالخصوص تخنیکی نگاه نه چې دوی اونه کولی شي سیستمو ته رجوع وکړي او وګوري چې رښتیا تاسو تذکره د افغانستان ده نه ده نو دوی به کار څنګه بیایي اخر کې فقط دا اشاره کوله زه فکر کوم افغانان افغانستان ته تلی سي بدون د ویزا م که ته خارجي پاسپورټ ولري تاسو سره فقط افغاني تذکرې ته افغانستان تلی سي بیا ځینې دا د اسناد تصدیقولو خبره سیده دا رښتیا هم یو ستونزه ده چې اوس لپاره به دوی د نور هیوادونه چې دوی په لیست کې اعلان کړي دي هغوی ته برجوع کوي
زه غواړم له تاسو نه یو لنډ ځواب کراکې د طالبانو سره همکاري کول هغه سفارتونه چې همکاري کوي نړیوال مشروعیت تاسو سره ډول ویني ځکه یو ډیپلوماټ دی هغه په نړیوال مشروعیت باندې باور لري یعنی د یو ډیپلوماټ په توګه څومره قانوني دی دا کار چې تل طالبانو سره سیاسي همکاري باندې خبرې نه کوم په کونسلي چارو کې همکاري ولري تاسو له نظر
هر چیرته هر خاوري کې کوم قانون سي نافذي هغه قانون ته جواب کوي او یو سفارت یو ورځ هم دروازه خلاصه نه سي پاتې کولای چې هغه کوربه هیواد ورته اجازه ورنکي نو ظاهر ده چې دا کوم کنسولګری چې طالبانو سره په هماهنګي کې کار کوي دوی ته کوربه هیوادونو د اجازه ورکړي چې دا کار وکړي نو ځکه مختزین نو قانوني اړخ نه په دقیق خاوري کې چې حکومت درته اجازه درکړي تا فعالیت قانوني ده بل اخلاقی اړخ دا چې پاغي باندې موږ بحث کولای شو چې څه بهتره ده چې موږ افغانانو ته خدمات وړاندې کو که د طالبانو سره یو تفاهم ته ورسېږو چې طالبانو سره موږ توافق نه لرو دا یو بیل سوال ده یو ډېر بیل اوږد بحث ده
مننه اتوار صاحب که تاسو تراشو دي تاسو فکر باندې تاسو مخکې وویل چې طالبانو باید دا پریکړه نه وی کړی دغه دی پیسو دی یا دی فعالیتونو دی څار موضوع واقعا یو موضوع ده چې باید وڅارل شي خو تر دې اخوا دی بهر سه په خبرو کې وټکه وو مونږ ګورو په ویانا کې یا په نورو ځایونو کې په ځینو ځایونو کې سفارتونه دی طالبانو په ضد فعالیتونو کې خکیل دي دغه موضوع ته تاسو په کوم نظر ګورئ ځکه چې زنه پیغام ز خپل په دیاله باندې چې سفارتونه څومره کولای شي چې سیاسي فعالیتونه وکړي او په دې وسنی وضعیت کې خو بیخي په افغانستان کې یو داسې وضعیت دی چې ماضی د معنی یادېږي چې د حکومت د نسکور شوی سفیر دی په یو ځای کې دوام ورکوي او بیا د نوي حکومت پر ضد باندې فعال وسی دا اړخ تاسو څومره غنئ فکر نه کوي چې طالبانو خای له دې لیدلوري نم زینو سفارتونو او دغه فعالیتونو ته کتلې
خبره د مشروعیت نه یانسه که طالبان مشروعیت نه لري هر سفارت کولای شي چې دغه بهانه باندې د طالبان د حکومت نه اطاعت ونکي او خپل څنګه چې خوښه ده هغه کار خپل وکړي دغه سفارت خانی بهانه د سفارتونو دا دی چې ګویا موږ خدمات عرضه کوو افغانانو ته او موږ د دې خدمات په مقابل کې یو اندازه پیسې دوی نه اخلو سره د دې چې موږ مطمئن یو په دغه برخه کې چې هر سفارت خانه کې دغه رشوت شته دی او دوی هغومره چې یعنی مستحق دی دغه نه ډېرې پیسې دوی ترلاسه کوي دبل خوانه د مشروعیت مسله کله چې رامنځته کیږي هغه کوربه هیواد بیا دې کې څه نشي ویلی. زما مخکېنی ارزم دا و چې خپله طالبانو ته دا پکار دی. اوس مثلا د اروپا نماینده کابل ته ځي، دوی سره کینی خبرې کوي، همدغسې د امریکا، همدغسې د کاناډا، دوی دوها کې دفتر لري. دغه دفتر چې دوها کې د طالبانو دی، دا د څه شي په خاطر دی؟ د دې وظیفه او کار څه شی دی؟ دغه باید همدغه کارونه وکړي، دغه ملاقاتونه دې جوړ کړي، دغه روابط دې جوړ کړي، نړیوالو سره دې کښېني. دا خو یوازې دا دفتر نه دی چې تاسې بندیان تبادله کوي یا په اصطلاح یرغمل واخلئ، یرغمل ورکوئ، پیسې ورکوئ، پیسې واخلئ. دا خو درست کار نه دی. د یو سیاسي دفتر معنا دا ده چې ټول د دفتر د یو دولت نمایندګي دوی کوي، او دا د دوی لاسو خپې دي چې باید دوی همدغه مسؤلیت واخلي، دغه روابط جوړ کړي. او زمن کې کله چې یو دولت مشروعیت ونه لري، د دوی سفیران به یقینا چې دوی سرکشي کوي د دوی دواره، حتی د دوی پر ضد دوی سټیج نیسي، دوی درېږي، دوی خبرې کوي، دوی معنې ورکوي، او ځان ته دوی دا حق ورکوي چې زموږ حکومت مشروع نه دی، دا یو دیفاکتو حکومت دی، دا په زور راغلی، دا مشروعیت نه لري، قانون نه لري، نظام نه لري، دا نه لري، هغه نه لري، هواگیر نه دی، فراگیر نه دی. دا خبرې دي چې بیا نړیوالو ته په اوس وخت کې دا د منلې دي. تاسې که بشري حقوق نه مراتوئ، دا چې هر نظام چې بشري حقوق مراعت نه کړي، د ښځو حقوق ته احترام ونه کړي، تعلیم دې په ښځو بند کړي، اول چې هر څه کې چې هغه هیواد هغسې یو حکومت ته سفارت نه سپاري چې هغه متهم وي د بشر د حقوقو په نقص باندې، د ښځو د حقوقو په نقص باندې، په جنسیتي اپارتایډ باندې. دا خبرې دي چې نړۍ کې دا خبرې بازار لري، اورېدونکي لري. دا چې په افغانستان کې نه لري، دا نو بله خبره.
مننه. رابشم جانباز صاحب ته. جانباز صاحب، مخکې ښاغلي بهیر دی افغانستان نه بهر د افغانستان شتمنیو ته اشاره وکړله. دا شتمنۍ پخام لوټل شوي دي، په ځینو مواردو کې له منځه وړل شوي دي، پلورل شوي دي. په دې اړه رپورټونه هم شته په پخوانیو د کورنیو جګړو پر مهال باندې. په تیر جمهوریت کې افغانستان حکومت او دولت سره له دې نه چې فساد ته م اشاره وشوه او ګڼو نورو مسایلو ته م اشاره پکې وه، خو یو شی چې درلود هغه دا و چې په بېلابېلو هیوادونو کې وتوانېدل چې شکېدلې ماتې ګوډې ډیپلوماټیکې اړیکې بېرته فعالې کړي، دوه طرفه اړیکې جوړې کړي. زه د یو خبریال په توګه تل شاهد وم چې پرله پسې به م رپورټونه درلودل. پلاني هیواد سفارت کابل کې پرانست، پلاني هیواد کې د افغانستان سفارت پرانستل شو، په ځینو ځایونو کې د سفارتونو لپاره تخنیکي امکانات برابر کړل، مثلا له وسایلو نه نیولې تر ځای پورې، تر مځکې پورې، تر ملکیتونو پورې، په بېلابېلو برخو کې کار وشو. په دغسې یو وضعیت کې چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت دی، دلته سفارتونه په خپل سري توګه کارونه مخې ته وړي، په اصطلاح د پخواني جمهوریت استازولي کوي، هغه چې مات ګوډ له طالبانو سره تماس هم لري، یوازې په کونسلي چارو کې لري. د دغه افغانستان د ملکیتونو په اړه باندې تاسو د یو ډیپلوماټ په توګه، یو داسې چا په توګه چې په سفارت کې کار کړی، څومره اندېښمن یې، څومره مطمئن یې چې دا ملکیتونه به خوندي لږ تر لږه تر څو پورې چې سم سمکه راځي؟
بالکل، نه یوازې د یو ډیپلوماټ په حیث بلکې د یو افغان په حیث زه خپل تشویش لرم. خو اساسي تشویش مې دا دی چې په افغانستان کې څه وخت او په څه ترتیب یو مسؤول، مشروع او ملي حکومت راځي، او دغه ټول افړه او ملامتي د طالب په غاړه ده. دغه ټول حالت چې رامنځته شوی دی، دا د طالب د لاسه رامنځته شوی دی. جمهوریت د فکتو اوس نشته، حقوقي استمرار لري، ځکه چې قانون رامنځته شوی نه دی چې د هغې په بنسټ جمهوریت رنګ شي. صحیح ده، جمهوریت فزیکي ستون نه لري، خو حقوقي ستون یې هیڅوک نشي کولی چې د پښتو یې لاندې راولي. اوس د املاکو مسله ده. د افغانستان املاک خارج کې په بهر کې کاملا انسه تثبیت او څوګه خپل په خواخه نشي کولای چې هغه خارج کې ارزه کې ګراوي ورکی بل کوم په معاملې او کې دا یعنی عملا دا ممکن نه ده. حتی که چیرې څوک دغه اقدام وکړي کله چې په افغانستان کې مشروع مسئول او ملي حکومت رامنځته کیږي دا بیرته اغېزول کیدی شي، ځکه چې هغه زموږ املاک دي، زموږ جایداد دي، او صرف یو مشروع نظام چې هغه هم د خپل استازولۍ ته دا صلاحیت ورکړی وسي چې زموږ املاک یا زموږ جایداد یا زموږ اسباب او اشیا په ځینو سفارتو کې موږ تاسو ډېرې زیاتې قیمتي اسباب او اشیا لرو. مثلا د مستو په سفارت کې هماغسې چې تاسو اشاره وکړه، په نوې لسیزه کې هغه څوک چې هلته ویشوي وو د پښتنو ډیپلوماتانو په حیث ډېر شیان خرڅ کړي وو، عرضه کړي دي چې ډېرې موږ درته را پیدا کړل. په تورو بازارو کې داسې مثلا نقاشیانې وې چې د فرانسې دولت، د آلمان دولت، پخوانیو دولتونو افغانستان سفارت ته، افغانستان دولت ته تحفې ورکړي وې چې هر یو مثلا یو نقاشي یو میلیون ډالر قیمت درلود، او دا ټول په سفارت کې وو. متاسفانه چې هغه وخت یو سلسله فسادونه شوي دي، یو تعداد کارونه بېرته راسم شوي دي، یو تعداد جریان یې درلود چې د افغانستان جایداد بېرته راوګرځول شي. پاتې چې د املاکو په ثبات زه دونه ویلی شم چې هېڅ څوک دا جرات نشي کولی چې دا افغانستان نه د طالبانو، طالبان د افغانستان مالکي نه دي، دا یو نامشروع ډله ده چې په افغانستان باندې حاکم شوې ده.
لند کراته وای جنوان صاحب، تاسو سره خدای پاماني په دې خاطر کوم چې تاسو وروسته د موږ بل خبرونه تم راځي. لند ما ته دا وای چې تاسو فکر باندې څنګه طالبان باید څه وکړي، یا لک تر لګه دا وضعیت څنګه به تر کېدلی شي، څنګه کېدلی شي چې نړیوال مشروعیت ورته وایي، یا کورنۍ مشروعیت ورته وایي، یا لک تر لګه دغه د استازوالیو خلاصېدل څه دقیقه سپارښتنه لري؟ لند دوه درې سپارښتنې.
ما بارها ویلی جان صاحب تاسو پوه انسان استئ، په دې پوه شئ په دا شل کاله چې زه په دې د ملي چارو په دې سیاستونو په دستګاه کې په دې دهلیزو کې کچه پورته کیږم، تاسو پوه شئ چې تر څو ته دننه په کور کې مشروعیت رامنځته نه کړي، دغه نورې نړۍ ته تاسو ولې دومره ارزښت ورکوئ؟ نورې نړۍ خو خپل پر ګټو پر منافعو اقدام کوي، هغه څه کوي چې نن یې خپل پر ګټو اوسېږي، سبا به د هغې ګټې بل رقم اوسي. دغه طالبانو سره امریکا پرون پوکړلي کا وکړه په دوحه کې، اوس سره نه کوي خبرې، اوس بل تکتیک رامنځته کړی دی. متوجه یاستئ؟ هغوی خپل پر د ګټو په بنسټ عمل کوي. مهمه سپارښتنه دغو مخلوقو ته، دغو مخلوقاتو ته داخل پکور کے مشروعیت رامستک مسئول ملی حکومت رامستک د سهامي شرکت طرفدار نه، مګر دا حکومت ملي نه دی، مشروع نه دی، مسئول نه دی. نورم خدای سپارم، ډیره زیاته مننه.
ډیره مننه کوم چې غوث جان باز پوخانه ډیپلوماټ او د سیاسي چارو شننکه کورم آباد موږ نور بلبنو ترستنی ګل دوی لاند لاند اورو پاتون سیبل تاسو نه بي واورو. تاسو د حل لپاره د دې مازلي تاسو څه فکر کوئ، څنګه کېدلی شي چې دغه سفارتونو ملکیتونه خوندي او واقعا خدمات هم وړاندې کړي، او د درغلۍ او رشوت او سو استفادې مخه هم نیول شوي، داسې کومه لاره دستي شته؟
بالکل طبیعي ده چې لارې شته. پښتو یو متل دی، غر چې څومره جګي په سر لار لري. نو اسلامي اماراتو په کار ده چې اول خو دی د افغانستان کې د خپل ولس رخپل کې، ځکه چې هغه ولس چې بعض ورکول شوی دی، لکه تعلیم دی، هر څوک د حق لري چې خپل د اولاد په سرنوشت باندې بحث وکړي او چا سره خپل فکر شریکي. موږ کې به دا فرق نه دی چې زوی د کلدور دواړه ته حقوق باید قایل سو. نن چې د نجونو په مخ باندې مکتبونه یا پوهنتونونه تړل شوي دي، ډېر افغانان ته درد رسېږي. زه داسې افغانان پېژنم چې بهر کې دي، کله ما سره چې باسو دغه باس تلیفوني باس را سره کوي. وای زموږ لوی ارمان دا دی که په افغانستان کې د انجونو په مخ باندې مکتب خلاص شي. وای زه دا ژمنه کوم چې زه بېرته راځم افغانستان ته، خپل ژوند باقي دلته تېرووم، خو هم زه خپل د اولاد او د آینده جوړولو په خاطر باندې زه کلم بهر کې میر سوی یم. نو یو افغان چې دومره درد لري، شاید په افغانستان کې چې 30 میلیونه یا لږ دي، تب هم په دې خوشحال میلیونه دا درد لري. صحیح ده که په کلیو بانډو کې دا احساس نه وي تعلیم، خو په ښار کې ښار نشین چې دي خلک ټول دغه تعلیم ته ترجیح ورکوي. او رال د املاکو نو اسلامي امارات په کار ده چې خپل پالیسي د ټولو هیوادونو سره یو رنګ مخته بوزي، ځکه چې دا سیاسي پالیسي جوړیږي د بهرني پالیسي په اساس. دا اول داخلي پالیسي دا دواړه سره تړلي دي. که موږ داخلي سیاست او خارجي سیاست سره جدا کړل، نو بیا نوڅه کولای چې بیا موږ سیاسي مشروعیت ترلاسه کړو. موږ باید دغه سیاسي داخلي مشروعیت هم باید دغه سکو چې ټول افغانان موږ باندې راټول شي، او دغه دا وشوي نړیوالو ته چې موږ په افغانستان کې هیڅ دغه نه لرو، او موږ کې موږ تفریقه نسته، او موږ د خپل د نظام ملاتړ کوو. نو طبعاً اوس په یو تعداد وایي وسید ملاتړ یو، ځکه چې اوس حاکم نظام دی، موږ باندې حکمران دی، او موږ دا حق لرو چې په دوی سره خپل حقوق غوښتنه وکړو. نور بل څه غوښتنه کوو، خپل د حقوق غوښتنه کوو. هغه کزما خور ولاړی چې ته حق تعلیم غوښتنه کوي، دا تاغي قانوني حق دی.
مننه سلامت اوسئ. همداسي چې مخکې مې جانبا صاحب ته وویل وخت مې کم دی، په نورو خپرونو کې به ډیر بحث کوو. مننه کوو پاتون صاحب له تاسو نام چې ګډون هم را سره وکړ کورم آباد، او خپل خبرې هم را سره شریکې کړلې. زه به راشم بیرته بهیر صاحب ته. ښاغلی بهیر، تاسو راته راځئ چې بیرته لکه تاسو پایلم له مشروعیت نه وکړو، بیرته براټولیم دا خبرې په مشروعیت کو. ظاهرا یوازې د سفارتونو په برخه کې دا مسله نه ده، بلکې د بانکداري په برخه کې ده، د تجارت په برخه کې ده، د کاروبارونو په برخه کې ده. ما څو ورځې مخکې په کور دننه د لاسي صنایعو له کاروباریانو سره خبرې کولې، ویلې چې کاروبار لري، لاسي صنایع لري، مارکیټ هم پیدا کړی دی، خو غټه ستونزه دا ده چې د بانکداري په برخه کې ستونزې دي. پیسې نه انتقالیږي، سوداګري نشي کولای چې چا ته استولای نشي. مثلا همداسې چې تاسو په نورو د قالینو د تجارانو وروستیو کې رپورټ ورکړی دی چې د قالینو کاروبار صحیح ده چې ډیر ښه شوی دی. ګڼو هغه ښځو چې پخوا نور کارونه کول اوس په قالینو بوختې دي، خو مارکیټ کې ستونزه ده، د پیسو په ګڼو برخو کې د مشروعیت ستونزې راپورته کړې دي. داسې بې پرې کرا ته ووایي چې د مشروعیت ستونزه، طالبان همیشه وایي چې لکه خلکو ته چې دوی ویناوې کوي، دوی نړیواله ټولنه ملامته ګڼي چې ګوندې نړیواله ټولنه دوی سره یاد دي له کبله چې دوی خو ځان ته په اصطلاح یو څه ځانګړي مسلمانان وایي. افغانان خو ټول مسلمانان دي، دې لپاره چې دوی د اسلامي ارزښتونو ته ډیر پام کوي، ورسره دښمني لري، یا په بله پلمه هغه څه چې د طالبانو مشران هغه ورژنی وایي. نو نړیواله ټولنه دوی په رسمیت نه پیژني، کنه دا د دوی په وینا د دوی مسلم حق دی. نړیواله ټولنه ته چې غوږ شي، ملګري ملتونه چې دوی سره همکاري لري، یوناما چې همکاري لري، دغه تېره ورځې د بشري حقونو د وضعیت په اړه او په افغانستان کې د روان حالت په اړه باندې یو رپورټ خپور کړی دی چې خوشنوونکی دی. تاسو فکر باندې مشروعیت ستونزه چیرته ده؟
پښتو متل وایي س تبر تیره و س د مور ککره نرمه وه. خو خبره دا ده چې دواړه خواو کې جنجال سته. یو د ملل متحد شورای امنیت 2006 رزولوشن کې ښه خبره یو لیدلوری جوړ شوی ده چې افغانستان به څنګه د بین المللي ټولنې ته راولو. په دغه کې ځینې اقدامات پکار دي، ځینې اصول دي چې هغوی باید مراعات شي، په هغې کې دا حقوق دي. نو طالبانو ته پکار ده چې دوی دا خبره سیکي چې دا داخلي ستونزې دي، او صحیح ده دا ستونزې باید د خارج په فشار په جواب کې حل نسی، بلکې د افغانستان د ولس د تقاضا په جواب کې حل سي. چې هغه د مکتبونو قضیې که دا ځینې نور ستونزې وي چې دا څومره زر تر زره حل سي، او نړیوال ټولنې سره پیشرفت وکړو چې اخر دوی هم دا درک چې یو پروسه په کار ده، یو قانون اساسي په کار ده، ولست جوابګو بدن په کار ده، دغه ټول کارونه سی وکړي، او سنس دی ولست تمثیل وسی په نظام کې. دغه ټول سره بیا یو ورچ افغان ملت در سره ولاړ سي، افغان ولست در سره ولاړ، یغوی در ته په مشروع نظام په سترګه ګوري. بیا نړیوال ټولنه درته مقابل کې نسی درېدلی او دا باید څومره زر تر زره درک سي چې په داخل کې دغه ستونزې حل کړو، ځکه چې موږ وخت ډېر نه لرو. د دنیا توجه اخر نور زیانو ته ځي، اوس هم دنیا ډېره بوخته ده په فلسطین او یوکراین او دا نور جنجالونه سی بزیاتیزی. د امریکا کې اوس تقریبا اولین لس قضایاو کې افغانستان قضیه نه راځي، نو یو ورسی نړیواله ټولنه موږ آیسولیټ کړو، موږ یو خواته کړو، بیا هغې نه بعد بېرته نړیواله ټولنه نه راګرځي. نو اوس تاسو کومکونه وکتلو چې کم سوي دي، بانکي ستونزې په خپل ځای دي، اقتصادي ستونزې په بله خوا، نو هماغه ولې مجبوري چې یو تعلیم یافته پیسادار افغان چې کولی سي چې افغانستان کې یو تغییر راولي، یو پیشرفت وسي، اقتصاد پرمختګ وکړي، هغه مجبوري چې لورې درس نسي ویلی، هغه له وطن نه لاړ سي. دا اساسي قضایاوې دي، حیاتي قضایاوې دي چې دوی باید کینی، افغانستان ولس سره زر تر زره حل کړي، نړیواله ټولنه بیا د دې په جواب کې خپله مشروعیت بیا ورکړي.
پنامو خبرونه به د اتمر صاحب سره راټوله کوم. اتمر صاحب، بهیر صاحب ځینې اشاره درلودلې چې څه کېدلی شي چې ستونزه هواره شي. تاسو په تیرو دریو کلونو کې پرله پسې دا وضعیت څارئ، جمهوریت کې هم وایي څارلوم، اوس څه فکر کوئ چې آیا طالبان په تیرو دریو کلونو کې چې کومې نښې نښانې او پرمختګونه ښودلي دي د دغه مشروعیت په لورې روان بولی؟ د طالبانو په دغه اوسني صورت کې یا د طالبانو په موجودیت کې په افغانستان کې د یو داسې مشروع نظام هیله او تمه لرئ چې هم خلکو ته د افغانستان د منلو وي، هم نړیوالې ټولنې ته؟
منګه دا امید درلوده چې طالبان به کله چې دوی واک ته ورسېدل ټول افغانانو دې ته خوشحاله ول چې جنګ جګړه په افغانستان کې ختم شو او اوس به افغانستان داسې یو نظام راولي چې هغه کې د دغه څلوېښت کلنې تجربې نه په استفادې سره دغه وخت کې چې هغه زورواکان جزایر د قدرت او هغه مفسد فاسد زمامداران هم نشته دي، دغه فرصت طالبانو ته و چې دوی خلک سره کینی په یو گفتمان، په یو بحث باندې، په یو ملي بحث باندې او د یو ښه حکومتداري تمثیل دوی وکړي. متاسفانه چې دغه کار ونه شو او ورځ تر بلې دوی هم په نړیوال ډګر کې خپل کریډیټونه د لاسه ورکړل. هغه امید او ارزوګانې چې افغانان درلودلې چې دوی به د نړیوالو دخوا نه په رسمیت وپېژندل شي، د دوی د کړنو پر اساس باندې دغه هم لاسته رانغلل او تر دغه ننه پورې هم دوی دغسې یو زمامداري حکومتداري معرفي نه کړ چې هغه باندې د افغانانو زړه خوشحاله سي. دوی خپله لکه چې وویل شول په درېو څلورمو درېمو دویم وطن باندې مصروف شول او د ښځو تعلیم، د ښځو کار دا بند شول. حکومت بې قانونه، ملک خدادات غوندې روان دی، نه قانون پکې شته، نه مسؤلیت پکې شته، نه یو اعتماد شته. ټول نظام د یو ګروپ، یو ګروه ملاشایی شو، دې کې متخصص، وطن پرست، متعهد په وطن باندې هغه چا ته هم زمینه او فرصت نه دی مساعد. خلک هم د اقتصاد له نظره هغه نهایت ضعیف مرحله کې دی. دوی په زمین کې تعرفې، مالیات، عشر، زکات، عقل ګورونه، دغه نور خبرې صرف د پیسو د راټولولو په خاطر معدنونه د افغانستان منابع لیلام شول او هیڅ شفافیت نشته خلکو ته، هیڅ گزارش دهی نشته خلکو ته. دا منګه ناهیلي کړي، باید افغانان د دغه حالت نه ووځي. دا چې هر څوک دا کار کوي، خدای دې هغه ته هیبت ورکړي.
مننه کوم اتمر صاحب دی په برلین کې دی پانتون استاد اسحاق اتمر د سیاسي چارو شنون کې هم دی کابل کې دی پانتون استاد عبید الله بهیر لا تاسو نه همدارنګ لا پوخانی ډیپلوماټ او د سیاسي چارو له شنون کې غوث جان باز نه دی سیاسي فعال شردل پاتون نه چې په دې خبرونه کې مو را سره ګډون وک دی تاسو د ټولو دی کور آبادی هغه وريدونکو چې تر دې وخت را سره ملتیا وکړه له هغوی نه مننه کوم. ازادي راډیو هر ورځ د ماخام له شپږ بجو نه د سهار تر شپږو بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه دوله شپږ نه بیا اوریدل کیږي او د ورځې له خوا نه یعنی د سهار له شپږو نه بیا د ماخام تر شپږو پورې په لنډو څپو 19 یوویش او 15 مترو اوریدلی شي. تر بیا خیر چاره.